ستړي مشي دا مشال ویډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په روان خبرونګي په پاکستان کې روان سیاسي حالات د دې ترڅنګ د خلکو ستونزې او یو شمیر نور موضوعات مراغون کړي او که ترپای مرا سره ملتیا او قانون د سیمې او د نړۍ د حالاتونو به خبر شي خو له هر سمخ کې د 12 بجو خبرونو لپاره خپل همکار منور شالمات
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر وای د امنیت لپاره د وسایلو د نشټوالي لواجه انتخابات نشي اعلانولې. د افغانستان د طالبانو حکومت د داعش د یو مهم کمانډر د وجلو ادعا کړې ده. یوکرين وای روس دغه هیواد په ختیځ کې د نوو بریدونو لپاره ځواکونه ورغونډوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا گورنر وای چې په موجوده ناامنه حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عام انتخاباتو اعلان نشي کولې. حاجی غلام علي پرون د سواد د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د صوبې د عام انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے،
پولیس زواکونه نشتا، پوس پل زواکونه نه راکوي. د تعلیم محکمه کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټینا انکار دي. استاد وای ز د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 2250 هم شتا چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي مکین استل پکار دي.
په عین حال کې د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزې جرګهګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون اوریدنه پیل کړې چې نن هم دوام لري. دا له هغې وروسته چې د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فروری په 28 له خپلې خوا نوټس واخیسته او د دې لپاره یې 9 کسیزه جرګهګۍ جوړه کړه. خو په وفاقي حکومت کې شامل دریو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی په دغه جرګهګۍ کې په شامل دوو ججانو نیوکه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د مسلې د حل لپاره دغه دوو ججانو نه بغیر د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمل جرګهګۍ جوړ کړل شي. پرون د سپریم کورټ په اوریدنه کې ویل شو چې له نه کسیزه جرګهګۍ نه څلورو ججانو په خپل د وټلو فیصله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړی ده. فاټا قامی جرګوای د قبایلی سیمو د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپل هڅه جاری ساتي. د یاد جرګې مشرانو دا سرګندونه پرون د پیښور په پریس کلب کې د قبایلی سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړی دی. په دغه موقع فاټا قامی جرګه کې د خیبر ضلع یو مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال لیډیو تویل چې د فاټا د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره یې د 2022 کال مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې خو عدالت تر اوسه په دې لړ کې هیڅ کاروایی نه ده کړې. ونه دا چې د 2013 کال په مئی کې د پارلیمان لاره د 23 آئینی بدلون پترس کې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې ځم کړل شوې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فې نه بغیر په پارلیمان کې موجود ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ وکړ. په کوټه کې د خبريالانو اتحادیه د یو ځای خبريال د وجنې په قضیه کې د تورن کس د بریکې دوزد احتجاجي مظاهره کړي. یاد اتحادیه د فروری په 28 هغه وخت په احتجاج لاس پورې ک چې یو ځای عدالت د خبريال عبدالواحد رئیسانی د وجنې په تور د نیول شوې کس د خوشی کولو امر وکړ. رئیسانی د 2020 کال د اپریل په 23 په کوټه کې وسلوال وجلو. په احتجاج کې شریک د وجل شوې خبريال پلار عبدالغفار مشال لیډیو تویل نه پوهیږي چې د ټولو ثبوتونو باوجود عدالت ولې داسې فیصله وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د دې فیصلې پر ضد به های کورټ ته رجوع کوي. دا راز د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر عرفان سعید هم په دغه مقام شال لیډیو تویل چې داسې فیصلې په خبريالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان ساګي عملیاتي مشر وجلې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د فروری په 28 نه وخت په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانه په ذاکرین خارګوټي کې د فروری په 28 د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وجل شوې. د مجاهد په خبره په وجل شو کې د قاری فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤل چې په دې ورستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤل هم و شامل دي. مجاهد زیاتوي چې په بهرنیو ډیپلوماټیکو استاز ولی او جماعتونو نور او اهداف باندې د داعش بریدونه د وجل شوی. قاری فاتح په مستقیمه قومانده تر سره شوی وو. داعش تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. او بل خبر دا چې د یوکرين د مشر د پوز مشرتابه پرون اویل دغه هیواد په ختیځ کې روس د خپل ځواکونو زیاتولو ته دوام ورکړی چې دا راز په سیمه کې د خپل نو بریدونو لپاره ځواکونه ورجمع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين په ختیځ او شمال ختیځ کې یوکرایني او روسي ځواکونه په سخته جګړه بوخت دي. له دې وړاندې پرون د یوکرين په غربي برخه کې ځایي چارواکو وویل چې په روسي بریدونو کې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی خبرونه در تازه موږ همکار منور شاه وړاندې کول ک د دې خبرونه تر پای را سره پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وري. په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان په ستر عدالت کې 15 کسي د جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ټاکنو لپاره د نیټه په اړه باندې اوریدنه کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي وای چې د ټاکنو لپاره د ورسره مطلوبه خلک نشته.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے, فوج اپنے فورسز نہیں دے رہی, ایجوکیشن کے جو دوست ہیں وہ اس سے انکاری ہے.
د قبایلو یوې جرګې د ستر عدالت په طریقې کار باندې ګوتې پورته کړې دي. وایي د فاټا د انضمام په اړه مقدمات یو کال تیرېدو باوجود تر اوسه پورې نه اورېدل کیږي.
بیا راغې یو کال وسولو د نورو پارټو سیاسي پارټو کیسونه اخلي لارجر بیچونه ویله تشکیل کوي او هغې چې کوم دی اوسه پورې هغې فاټا انضمام متعلق لارجر بی تشکیل نه کړلو.
په کوټه کې د یو خبریال د وژنې پر ضد باندې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې.
انصاف دو, انصاف دو,
انصاف دو, انصاف دو,
شہید عبدالواحد رحسانی کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم را سره دي د مشال ترڅنګ وسل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو په یوټیوب او فیسبوک زمونږ په ویب پاڼه او ټویټر او انستګرام باندې هم مونږ سره ټولې خبرونه کتای شي او ریدي شي, تصویرونه انځورونه هم کتای شي. د خبرونه په دې برخه کې ورجو د سر راپور ته په داسې حال کې چې د پاکستان په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د عامو انتخاباتو په اړه اوریدنه کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي وای دا صوبا د انتخاباتو د امنیت لپاره وسایل نه لري, نو ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. نوموړي پرون د سواد د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې شوې دي او د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره پوځ ځواکونه نه ورکوي. دا د پولیس نفری هم کمه ده, نو په داسې حالاتو کې آئین هم د انتخاباتو نه اعلانولو اجازه ورکوي. په دې اړه نور حال له سواد څخه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي د پروري په 20مه نیټه د سواد دوره کړې. وروسته ماخام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبریالانو سره خبرو کې د یو خبریال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکنو سوال په اړه وویل.
پولیس کې پاس نفری نه هي,
پولیس سره ځواکونه نشته, پوسټ پل ځواکونه نه راکوي. د تعلیم محکمې کوم ملګري دي هغوی هم د ډیوټۍ نه انکاری دی. د خیبر پښتونخوا پولیس محکمه 450,000 نوي ځواکونه غوښتنه کړې. اوس تاسو وایي زه د ټاکنو نیټه ورکم او د قوم د ماشومانو مړي پورته کړم. که یو ځای آئین وایي چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ, نو په هغه آئین کې ماده 245 هم شته چې هغه دا هم وایي چې کچرې داسې حالات وي نو کېناستل پکار دي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو زندہ کی د پولیو ساس کی ورک کر رہی کی د ہغی لپاره 50,000 پولیس واکونه د ہغی ساتنه کوي. په دې نن سبا حالاتو کې پرون پلی کی مروت کې سو شو, بنو کې سو شو, پیخور کې سپې خو شو, دری ورځې وړاندې په وزیرستان کې سو شو. اوس خو ټاکنې نه دي کړه, ځکه مونږ وایو چې ریاست کا په مشکلاتو کې وي, نو د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواری جوړیږي جوړمای ریاست د مشکلاتو څخه وباسي,
ریاست کو مشکلات سے نکالے.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونه استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان روان دی او عدالت په حل په صوبه کې زمینی ټاکري ودرولې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، فاټا قومی جرګې د قبایلي سیمو پخوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی. د یادې جرګې مشرانو پرون د پېښور پریس کلب کې د قبایلي دلو پاړه یو سیمینار کې وویل. دوی په دې لړ کې د پاکستان سپریم کورټ ته هم درخواست لیکلی، خو تر اوسه یې کاروایي نه ده شوې. فاټا قومی جرګه دریځ لري چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو فیصله ناسمه ده او دوی به یې پر ضد هلې ځلې جاري ساتي. قبایلي سیمې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان له لارې د 15 آئینی بدلون پترس کې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې دي چې د پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی نه بغیر په پارلمان کې موجودو ټولو ګوندونو ملاتړ کړی وو. په دې حق نور حال لپی خبر د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راک.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پېښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکیخیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخواني آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې یو تاریخ شو سپریم کورٹ کے نو جج صاحب دا ہوئی چھے روجین اپس پہ بل لارجر بینچ تشکیل ہوم وغیرہ دا روزانہ بنیاد باندھے نومر بہر کا یو کال وصولو دے نورو پارٹو سیاسی پارٹو کی سنا اخلی لارجر بینچوں نے تشکیل کی ہوئی واقعی سے کم دے اس پورے آگے فاٹا انضمام متعلق لارجر بینچ تشکیل نہ کرا لو ابل پاگا کمیٹی کے انضمام الفاظ سر پاکستان اصلاحاتی پکی اصلاحاتی کمیٹی وا
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتي لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی یو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم دې ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو او مړې وشي سبو ته مدې نه پرې واکې کی بیا اونې سي دوه نیمې ورځې بیا خلاص کی ایمو که بلاد ایمو منگل قوم سره تعلق لرو نیم پوس افغانستان کیو نیم دیریو پاکستان کیو ای 2000 چین استاره پوری تا ترانزیت روڈی کلو پدم علی سلام زمانی نه دام پوری جواندی تا تلو اور تا استاره نه دیلی آ روڈی بند کلی دی اگر دی کور کمانڈر پر چنار تر والی و مور توی مو تا دیارا خلاص اکا دریام تا کوم دی انزمام سلا دی دادی مو تا خبال زلا پا هور پودی تی پدی که دیگی کمی زلومنا نکتی دی اگا دی تنه لری تی نور مو تا خبال جلسی خواده.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د زم کولو په ضد ټول تنظیمونه را یوځای کوي او د قبایلي سیمو د زم کولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي، ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی، د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی، هلته زموږ رشتې دي د باډ په مینځ کې ولګېدلو او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایل د پاره نقصان دی دي چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم څه نشته.
د مرجر نه مخکې خو مته حالات ډېر ښه نه وو.
د مرجر نه مخکې چې کوم حساب وو د مرجر نه مخکې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نه مړې کېدلو نه چې کوم دی د ټارګټ کلینګ کېدلو نه د ما کې وي دغه شیزونه وو چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو. حالات خو زمونږ خپل خلکو نه خراب کړي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وي. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نورو ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلي ضلعو د زم کولو ترمیم منظور کړی وو، خود قبایلی جرگه د سوری لاندې کارکون کی زینی قبایلی تنظیمونه وای باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پختنه یا ریفرندم شوی و ولام وس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو کوټې ته. په کوټه کې د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین آف جرنلسټ پرون له هغې وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې اډیشنل ډسټرکټ کنسیشن جج د ځایي خبریال عبدالواحد رئیسانی په وجنه تورن کس بری کړ. د رئیسانی کورنۍ او د خبریالانو اتحادیې وایي دوی به د دې فیصلې پر رد بلوچستان هایکورټ ته ځي. واحد رئیسانی په 2023 میلادي کال کې د وسلوالو لخوا په کوټه کې وژل شوی و چې پولیسو یې د وژنې په تور یوه ښځه او یو کس نیولی و او د نیول شوې ښځې خاوند یې اشتهاري ګرځولی و. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکړي.
د پیبوري پر وشتمه په کوټه کې د خبریالانو اتحادیې بی او جی یا بلوچستان یونین آف جرنلسټ د وژل شوي ځایي خبریال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د بری کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. واحد رسانی په 2023 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کور ته نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی و. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2023 کال کې د جون پر 13 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې ښځې مېړه رپیولا اشتیاري ګرځول سوی و او رابعه له عدالته د ضمانت اخیستلو وروسته تښتېدلې وه. پر 23 فبروري اډیشنل ډسټرکټ اینډ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د واحد رسانی پلار عبدالغفار مشال ریډیو ته وویل
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو. ولې چې دغو سره د پولیس سره چې ګرد کیس پراته دي پولیس خپل خاص همت وکړلې هغه کیس ورته ورکړي آډیو ریکارډینګ وو هر شی وو. دغه وو یو ملزم چې وو دوه ملزم تښتېدلی دي افغانستان کې دي. اوس زما شک دی چې دا ملزم هم تښتېدا به افغانستان لځي. دغه ته نن د عدالت بری وکړي په عزت تور پې اور موږ د دوه کاله در په در ټولو دغه څه پیسې هم ګار شو زویه مو لاړې لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبریالانو اتحادیه مشر عرفان سید مشال ریډیو ته وویل چې داسې فیصلې کول په خبریالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وژل شوي خبریال مقدمه وروستۍ پریکړې ته رسېدلې وه خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه هغسې ونه سوه.
موږ ته ډېر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربېره یو ملزم بری کیږي. دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله موږ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به موږ ځو. د لیکلو والا خبریالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناست دي.
د عبدالواحد رسانی پلاروایی چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
مطلب یو دوا گرفتار شو یو د کمال گرفتار شو یو د خور رابعه گرفتار شو. رابعه شپږ میاشتې دغه اور سره غړ ورکړي شپږ میاشت ما بیل ورکړي ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دغه مفرور ده هغه افغانستان کې دي او د دې بل چې دی اخشه چې دی هغه موړې هغه کړی وو هغه هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتی دي. پوس وخته به خو دغه موږ وخته به موږ اوس های کورټ نه ځو سپریم کورټ نه ځو او دا خو موږ دغه یې خو نه یې لکو چې دی ګرځي.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکرټري او خبریال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر 30 زیات خبریالان د دندې محل وژل شوي دي. دغه خبره چې تر 30 زیات په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د رسنیو د اکون لپاره کارکونکو ادارې بې پولي خبریالانو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره 5 تر 10 زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,618 خبریالان وژل سوي چې درو نوي له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې د جون هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه ناڅه ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداري ورکړې که چېرې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي نو د نفسیاتو ناروغیو کې نور اضافه هم کېدای شي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع د نفسیاتو پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړي چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیسټ یا پی ایس پی د جنوري پر 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې ګړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېره میاشت په راپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لوتي ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوتې دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی چې خلکو له پتا نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوائی هم نشته اور دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، هغوی خو بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې له نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا کولی والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیاد شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلق باندې راځي ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیاده مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 5 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال لوتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره دوایان اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عمل کې او بیا چې زیاتر مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الټرازولام شو، برمزي پام شو، دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان دي کنیا کاروبار نه راوي نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی دا کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی، کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه ناراضي بیا د څه کوم مان خو ډیر زیات دی کنه هر سړی غواړي چې انډکشن او دا مرای مرای نو دا عزت زما وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي او پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول د سی سی ټلو پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیسټ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو هم د خلکو اړیکې خراب شوې دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثې یا مکالمې امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودې، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سروس یا چانه هیلپ اخیستل دي لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چیرې تک سایکیټریست لاړ شي
د صحت نړیوال ادارې WHO تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې نږدې 1 ارب خلک له بېلابېلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت مرکز اړوند قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د عالي کمشنرۍ لخوا د دوه ښوونځیو ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو ودانیو د پرانیستې د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي سپرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. له هغه وروسته چې طالبان د 2023 میلادي کال په اګست کې په دویم ځل په افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ خوندی تړلې دي. په دې اړه نور حال له خوستا نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسېدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل،
موږ به د هغه ځای کې د دغه تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې وایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي، ولې دلته به د 12 پورې زده کړې کېږي، خوند به راځي، ورونه به راځي، یو څوک به تدریس کوي. موږ بعضې خویندې دي چې استادان دي په قلموال مینه کې، مخکې استادان وي، اوس هغوی په کور ناستې دي، د نورو خویندې په کور ناستې دي. په ټولو حکومتي اسلامي امر چارواکو باندې غږ کوو چې د دې تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 1,400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي،
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې د دې اجازه ورکړل شوې ده او دا تمیر به جوړ وي، خو دغه سی بیرنګونه هر شی بود او بارون د دغه په هغه کې به ایمان ځي. نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانیستل شي او د دغه تمیر څخه دوی ګټه وکړي او دوی خپل زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپیریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
مونږ غوړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غوړو چې خلوص نو څنګه د ملګرو ملتون هم د غوړو چې معرب باید د سیاست کار نه شي. معرب چې کوم دی ټول نړۍ نه د حق لري چې غوی ته کوم مشکلات دوی لري اسهولتونه باید ورته تیار کی.
یو بل تر مشر محمد خان زدران هم وایي،
اسلامي امارت چې کله کې روغ اې دغه شپږم ټولګي جنې خو سګری دغه نه پرته جنکې باندې کړي. نن میږي غوښتنه دغه دوی چې می خورې تکلیفین ډېر پکړي دي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسینه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولي.
دا معرفه دغه مسلمان هغه چې وسو یو کول وقفه کې روشي میاش روشي نو هغه ذهنونه خراب شي، موږ نه ډېر ترتیب خرابيږي،
نو امید مداد شاهنده که مونږ د دغه سیاسي مسایلو ښکور نشو.
یاد دی وی په خوست کې دا مهال ټول 1500 شتون لري چې 2,012,402 تنه زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې زده کوونکو 8,503 تنه نجونې دي. د خوست د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 100 بابا حکومتي ښوونځي ودانۍ نه لري او 108 بابا نور ښوونځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس پښتونخوا کې 12:30 شوې دي. د خبرونو لنډې زورو
د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په موجوده ناامنه حالاتو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. حاجي غلام علي پرون د سواد د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا صوبه د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاله وړاندې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړی ده. په عین حال کې د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزې جرګهګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنه پیل کړه چې نن هم دوام لري. د فاټا قامي جرګه وایي د قبایلي سیمو د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت به حالولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. د یادې جرګې مشرانو دا څرګندونې پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړې دي. د یادونې دا چې د 2018 کال په مئی کې د پارلیمان له لارې د 15 آئینی بدلون په ترڅ کې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ضم کړل شوه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فینه بغیر په پارلیمان کې موجودو ټولو سیاسي ګوندونو یې ملاتړ وکړ. په کوټه کې د خبریالانو اتحادیه د یو ځایي خبریال د وژنې په قضیه کې د تورن کس د بری کېدو ضد احتجاجي مظاهره کړې. یاد اتحادیه پرون هغه وخت په احتجاج لاس پورې کړ چې یو ځایي عدالت د خبریال عبدالواحد رئیسانی د وژنې په تور د نیول شوي کس د خوشي کولو امر وکړ. رئیسانی د 2020 کال د اپریل په 24 په کوټه کې وسلوالو وژلې وو. د رئیسانی کورنۍ او د خبریالانو اتحادیه وایي د عدالتي فیصلې پر ضد به های کورټ ته رجوع کوي. او د افغانستان د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي مشر وجلې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانه په ذاکرین خارګوټي کې د فروری 15 د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وجل شوې دي. په دې اړه داعش تر اوسه سندې ویلي.
د 12:30 د خبرونو لنډیز مو منور شان اوریدو. ستاسو پام یو راپور تر اغرزوم. د طالبانو د سرپرست حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې رسمن په غاړه واخیستې او خپل دندې پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شارډي افیر په توګه ټاګل شوی دی. طالبانو د 2023 میلادي کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانګری په دې اړه نور تفصیل لري.
د سفارت کارکوونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج د افیر ټاکل شوی او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له 2 ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لاند بیان خپور کړه. تکل ویلی د چارج د افیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکونکو ترمنځ د ښې همغږۍ همکاري او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوری نظام له وخته پاتې ډیپلوماټانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهرانه د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا دی اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازوالۍ له افغانستانه وویستلې او لای د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسما د ډیپلوماتیک استازی په توګه نه دی منلی. امریکا متحدو ایالتونو بیا د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته په واشنګټن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسماني ودې ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه ماشومان له تشدده، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې وو.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې، پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنگی تاسو پلی سٹور کې ولیکي نو د یو شمیر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس اورنګي کار کوي.
په رسنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بے هوشه او بیا یې ساه ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیټرۍ کې دا مسلې چې کله ډیر کرن دته ملوشي نه انورډ او کتور چکم د دې دوه راډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وجه چې بیټیکل بلاست شي بیټه کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي دونه ټایم پر موبایل چلول شي دا هغه چکم بلاست یا دا هغه چکم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چکم بلاست کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي نو په کار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو دار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو چې د تیز د چارج لپاره موږ د فاسټ چارجینګ استعمالو یو نیم موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ د بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دا یې د وجه هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کوو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیګنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یې د وجه هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نو دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمالو
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 15 غنټې 6 غنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي کوم ماشوم 6 غنټې 8 غنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ اور ٹیبلٹ اور دوسرا لبی کی نو آگا معشمانو پا مزغو بانے دا سر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آگا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی آگا دی را پار دی لکا چی کمیو شی تا معشم اڈکٹ شی نا معشم بلکل آگی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جوان دی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آگا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزغو د پاسه لږ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ افغانستان په ننګرهار ولایت کې کاروندګر شکایت کوي چې د پخوا په سیر ورته پر وخت اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سرې نه ورکول کیږي چې لامل یې خپل ځمکو ښه حاصلات نشي ترلاسه کولای دوی د ننګرهار د کرن ریاست له چارواکو غواړي چې پر وخت ورته اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سرې او لمرزونو څخه د مخنیوي ذریعي درمل ورکړي خو د ننګرهار او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په کرنیزو چارو کې د نړیوالې ادارې په مالي مرسته تر 20,000 پوری کاروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سرې پر وخت ورکړي دي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
په ننګرهار کې کاروندګر شکایت کوي چې د کرنې ریاست او اړوند مرستندوی ادارې دوی ته پر وخت اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سرې نه ورکوي چې له عمله یې د دوی کاروندې ښه حاصلات نه ورکوي د شریف الله په نوم یو تن بزګر وایي که کاروندګرو ته په وخت اصلاح شوی تخمونه او کیمیایی سری ورکړل شي کروندې به ښه حاصلات ورکړي.
دغه دهقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي، نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاجه نه وو، هغه خپل زراعت دا به مخکې وړو.
د محمد سلیم په نوم یو بل بزګر د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې کروندګرو ته پر وخت کیمیاوي سري او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
مونږ د دولت نه دا غوښتنه لرو چې بزګر باید تقوی شي، سره ورکړی شي، نور اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي، چې زموږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
د سره رود ولسوالۍ یو تن بزګر سید احمد بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې کروندګرو ته دې په کرنیزو چارو کې ټولې اسانتیاوې برابرې کړی شي.
د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د دی سبزیجاتو، زموږ سبزیجات چې ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. موږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمدي وایي سکالې په کرنیزو چارو کې د نړیوالې ادارې اف ای او په مالی مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې سباندې 20,000 کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیایي سری ورکړي دي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست کرنې نړیوالې ادارې د اف ای او په همکارۍ د ننګرهار ولایت په 200 ولسوالیو کې 20,350 کروندګرو ته 1,400 او 3 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه توضیح شوي دي. همدغرنګه 3,09 ټنه کیمیاوي تور او سپینه سره ویشل شوي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي چارواکو ته پکار ده چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې کرنیز سکتور عصري او میکانیزه کړي چې کروندګر په دې وتوانېږي چې له خپلو کمو ځمکو ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډي وی
په 3 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:30 بجو،
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په ډېرو سیمو کې لاندی یا پټه دا د واغه غوښې نمونه دي چې د خوراک په توګه استعمالیږي. لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې په جمعې خوري. کلیوال خلک د لاندی کولو لپاره پسونه دوه کاله ساتي چې ښه تیار شي بیا یې حلالوي. ډېری پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې کلتور هم ګڼي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنن د پشین د سیمې یو کلیوال سره خبرې کړي دي چې د لاندې پسونه حلالوي او دغه راپور یې ور باندې تیار کړی.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پشین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
منی باندې اچو پر منی سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅک زیوای چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وي، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت مړی کوو او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو په غنوم ساتو دا موږ مژو کو چاغه کو بس بیا لاندې کوو د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا لالو چې لال می کو بس بیا یې الویو ښه صفا کوو بس بیا پر مینه باندې اچو بس بیا په ژمي باندې خورو په خوا سی وو بازارونه لیر وو واورې کې دی بارانونه کېدو بازارو ته خلک نه سوکلی بس د خپل لاندې به وکو بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل د بازارونه لیر وو بازارو ته به لار نه کېده واورې به بارانونه بو خو بهرحال موږ د سم گزاره کیږي واوري ماوري سکله وې سلاري بندي سي بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي بس و میلمانه ته ور په خو خوري
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی هغه د لاندې پاړه څه داسې وایي
د لاندې غوښې د هغه په مونږ ډېر زیات ښه ولګېده ولې چې ډېر وخت شوی دا مونږ نه وخوړلې تا زموږ میلمستوب وکړو او د هغې مونږ له ډېره زیاته مزه راکړه پوخا به مشرانو دغه کو خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي د دې نه مونږ ډېره زیاته مزه واخیسته ډېر خوند یې وکړو
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري صمد شبنم مشال ریډیو پښین
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو نو بس سمارت موبایل
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں بجیشتی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې په دې برخه کې ورو د ننګرهار کامی ولسوالۍ ته د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د پنځون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې په خپل یو غونډه کې د ویناوالۍ په وړه تر یو لیکچر وروسته آزاد مشاعره وکړه چې ګڼو ځلمو شاعرانو پکې خپل کلامونه واورول په ننګرهار کې زموږ خبریال همدې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې پرې رالېږلې چې په ترنم کې لویل شوي یو غزل پیلېږي
خیر دے کم ولشی تنوال کشما ٹھٹا میں دبل تھن شغال کشما
د غزل بول شاعر ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی د شیر خواږه دابد محفل لهنجری د ننګرار کامی ولسوالۍ اړوند اټک زون سقاوري دل کیږي چرته چې پنځون فکری بنسټ درېم محلنۍ غونډه او مشاعره د فبروري په څلېرشتمه نیټه ترسره کړه په دې غونډه کې زاهد الله احمد د ویناوالۍ په پن لیکچر وړاندې کړ او وروسته بیا یو آزاده مشاعره وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو پکې خپل شیرونه وویل چې یو هم پکې نئیم ماما خیلو د هغه د غزل سو بیتونه صدارنګي وو
تا بغړ تخته کړم خپل زړه په ارمان نه پرېدم ګل به پکې وکړم بے ګل ګلدان نه پرېدم څنګه ارمانونه د زړګي په متا تنگ کړی زه دومره شوخی ته د خپل کور ماشومان نه پرېدم چانه چې کردارې هغې ته تکلیف نه ورکوم خپل به یې وشکوم تڼۍ د ګریوان نه پرېدم هسې نه چې دې باندې کافر شم ماما خیر نه یم خپو کې د چا لاړ نه شي په لاره دوکان نه پرېږدم ډېره مننه
نورالحق علومی په خپل غزل کې د محبوب د بنگړو شرنګ د امن لسره نظرانه کړی وو
لاسونو کې بنگړي د امن شور تواچو تعالی د نفرتونو هر یو کور تواچو جنگونو کړه سرتور د نفاق کور کې سوځي افغان نور د سولې امیر مور تواچو دنیا پیسې په سر واخستا لو په ګلو راغې مالیار پولادي غړی دی لور ته واچوه زما د مرګ ارمان چې دی او چا په زړه کې داغ شي جسد مې بس له مرګ ادم کور ته واچوه
شکر الله کرامت په خپل تصور کې اوږده موده وروسته د وصال شپې ته رسیدلې او سوال کوي چې چرې هم سبا نشي.
بدنام دی چرته نشي او رسوا دی چرته نشي، زما په شان په ژوند کې څوک تنها دی چرته نشي. چې مینه مقدسه ناروا ګڼي بیا وروستو هغه که ملا کېږو نو ملا دی چرته نشي. څډېرمو د پشپد وصال په موږ راغلي او د کال عمره اوږده دي شي سبا دی چرته نشي.
تسل خټک د خپل احساس په سمندر کې د خاموشۍ سپې راټولوي.
ځان لبد یو کخې راټولوي روان دي، هر څوک د خپل تقدیر حصې راټولوي روان دي. دا خلک څله د خام فکر په معکوسه ګمان بیا هم سرګندی آینې راټولوي روان دي. زما په ذات کې د احساس سمندرونه شته خو په خاموشۍ د شور سپې راټولوي روان دي. درد مې د زړه هر یو ارمان ته مخه ورکوي او وجودونه یې سایې راټولوي روان دي.
د پنځون فکري بنسټ مسؤلین وایي چې راتلونکي غونډه به لویه پسرلنۍ مشاعره جوړوي چې پر ننګرهار سربیره به پکې له نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران
راغلي. گرانا دخلات دشبار لکشما، گرانا دخلات دشبار لکشما، ٹھٹا مد بلتن شغار لکشما، یہ ٹھٹا مد بلتن شغار لکشما.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یولس تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
شمل یارا بغال دیو گئے خدا سل بینن سلمون یا وانرا ملال خدا متڑ شمل یارا بغال دیو گئے خدا سل بینن سلمون یا وانرا ملال خدا متڑ شمل یارا بغال دیو گئے خدا سل بینن سلمون یا وانرا ملال خدا تکینا قرار پکو کلوڑو تا ماتا د خوشال تورا چا بکا میڑان خدا دلولی دبل بوستا ہیر دکڑ دمور لیسا ماتا د غنی آوا غزل لیوان خدا مطر شمل یارا بغڑ دیو گئے خدا سل بینن سلمون یا وانرا ملال خدا متڑ شمل یارا پغڑ دیو گئے خدا سل بینن سلمون یا وانرا ملال خدا
وایم د رحمان نغمی مات د کروڑ ملی بدلا پخوانه خدا سن بهلا شی نظام شچی د وطن قربان ستور د پردای بنگلی نداخ پلا کیک د خدا پتڑ شملا یارا بغان دیو گئے خدا سل بین انزل مونا یا وانا راما لالے خدا مطلع شل یارا بخارت دیو گئے خدا سل بین انزل مونا یا وانا راما لالے خدا مطلع شل یارا بخارت دیو گئے خدا سل بین انزل مونا یا وانا راما لالے خدا
دا مشال ریڈیو ده.